پی یو سټوډیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې.
تر دې وخت پورې د سپیری په ولسوالۍ کې د څلوېښتو نه زیات جسدونه له خاورو نه راایستل شوي دي او د 500 نه زیات ټپیان. هغه
اوس پکتیا او پکتیکا کې زلزلې سلګونه کسان وژلي او ټپیان کړي دي. د خبری خپرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. خپرونه په لنډو خبرونو پیلوو. په افغانستان کې سخت زلزلې درنه مرګ ژوبله اړولې ده. په خوست کې د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ ریاست مسؤل شبیر احمد عثماني ازادي راډیو ته وویل چې زلزله کې سلګونه کسان وژل شوي او په سلګونو نور ټپیان دي. نوموړي وویل یوازې سپیرې ولسوالۍ کې تر اوسه 40 جسدونه له خاورو راایستل شوي او شاوخوا 50 ټپیان روغتونونو ته وړل شوي دي. د طالبانو اړوند بختار اجانس ویلي پکتیا، خوست او پکتیکا کې تر اوسه لږ تر لږه 280 تنو مړینه تایید شوې ده. بختار دولتي اجانس راپور ورکړی چې یوازې د پکتیکا ولایت په نکی، زیروک، برمل او ګیانی ولسوالیو کې 255 تنه مړې او له 500 زیات نور ټپیان دي. ټول ورکړل شوي ارقام ابتدایي دي او د بدلون احتمال شته. له طبیعي پیښو سره د مبارزې په چارو کې د طالبانو د حکومت د دولت وزارت وایي چې د افغانستان په اتو ولایتونو کې د وروستیو سیلابونو له امله 10 تنه مړه شوي او 2 نور ټپیان دي. دغه وزارت معین مولوي شرف الدین مسلم تیر ورځ ناوخته په یو پیغام کې چې رسنیو ته یې استولی ویلي چې دغو سیلابونو په نتیجه کې 500 کورونه ویجاړ شوي دي. له طبیعي پیښو سره د مبارزې په چارو کې د دولت وزارت وایي چې سیلاب ځپلو سیمو ته مرستې روانې دي. تر دې مخکې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د پلازمینې کابل او بدخشان، کندوز، بامیان، غزنی، کندهار، ننګرهار او پنجشیر په ګډون په شاوخوا 24 ولایتونو کې د سختو ورښتونو، تالاندې او برېښنا او سیلابونو اټکل کړی و. او په داسې حال کې چې په ایران کې د اعدامونو شمیر زیات شوی، د ملګرو ملتونو یو جګپوړی چارواکي په دې هیواد کې د بشري حقونو وضعیت د اندېښنې وړ بللی دی. د بشري حقونو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنر ندا الناشف پرون وویل چې سرمنشي انتونیو ګوترش د مخدره موادو د اړوندو جرایمو په ګډون په ایران کې د اعدامونو د شمیر د زیاتېدو له کبله ډېر اندېښمن دی. د راپورونو له مخې په ایران کې په دې وروستیو کې د مخدره موادو په اړوندو قضیو کې د محکومو تنکیو ځوانانو او همداراز د افغان کډوالو د اعدامونو په شمیر کې زیاتوالی راغلی. په دې شورا کې د ایران استازي وویل چې دا ادعاوې بې بنسټه او ناسمې دي. دا وو خبرونه. وړاندې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. افغانستان کې زلزلې سلګونه کسانو ته مرګ ژوبله اړولې. د خوست د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست مسؤل د سپیرې ولسوالۍ په اړه وایي
تر دې وخته پورې د سپیرې په ولسوالۍ کې د 40 نه زیات جسدونه له خاورو نه راایستل شوي دي او د 500 نه زیات ټپیان.
پکتیا او پکتیکا کې هم مرګ ژوبله اوښتې. د پکتیکا یو مسؤل وایي
البته زدا ویلی سم چې ډیر کلی دي چې وسه پورې لخواور لاندې دي او هلته د مونږ ټیمونه حکومکي نه دي رسیدلي. ممکن دا ارقام تغیر وکړي.
د ځمکپوهنې له یوه کارپوه سره پر دې خبرې کوو چې د زلزلې مرګ ژوبله ولې زیاته ده. نور راپورونه هم لرو. هیله ده د خپرونې تر پایه مو ملتیا وکړئ.
تر دې شیبې
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
خبری ټولګه ته خراغلی د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومنئ. راځو د سر موضوع ته. لکه څنګه مو چې په خبرونو کې هم واوریدل، د افغانستان په څو سویل ختیځو ولایتونو کې سخت زلزلې سلګونه کسانو ته مرګ ژوبله اړولې. د مرګ ژوبلو ورکړل شوي ارقام تر اوسه ابتدایي دي او چارواکي وایي چې د بدلون په حال کې دي. دا چې چارواکي په کابل او ولایتونو کې څه وایي او د زلزلې ورکړل شوي ابتدایي مرګ ژوبله ارقام څومره دي، دا مسله زموږ همکار تعقیب کړي. دا مهال سټوډیو ته وصل دی. مهرباني وکړئ که چیرته اوریدونکو ته وایي چې د زلزلې په اړه په کابل کې چارواکي څه وایي او دغه راز که تاسو په دغو دریو ولایتونو کې چې په ظاهره ډېر ځپل شوي له چارواکو سره خبرې کړې وي، د هغو د خبرو جزئیات له اوریدونکو سره شریک کړئ.
لوګین صاحب، له پکتیکا به شروع کړو. ځکه ته مرجوب له تر ټولو درنه د ځایي چارواکي وایي چې د دې ولایت په څلور ولسوالیو کې د تېرې شپې د زلزلې له امله ابتدایي معلومات دادي چې 255 تنه مړه شوي او له 500 زیات ټپیان دي. د بیګانۍ زلزلې له امله دا مرجوب له تر ډېره په نکي، زیړوک، برمل او ګیانۍ ولسوالیو کې خلکو ته اوښتې. د چارواکي دا وایي چې د زلزله دغه اوخت مرجوب لشمیری ورسنی دی او ډیر احتمال ده چې زیات شي. د پکتیکا د امیر اختیار رئیس حکمت الله اسمت آزادې رادیو ته وویل
البته زدا ویلی سم چې ډیر کلی دي چې وسه پورې لخوا لاندې دي او هلته د مونږ ټیمونه کومکې نه دي رسیدلي. ممکن د ارقام تغیر وکړي او ډیر ګمان داره چې د ارقام به پورته لاړ شي.
د پکتیکا د غیانی ولسوالۍ اوسیدونکو بیا ازادي رادیو ته وویل نږدې 1500 کورونه یوازې په همدې سیمه کې نړیدلې دي. د خوست ولایت سپیری ولسوالۍ کې هم د سلویښت تنو مړینې او 500 نورو ټپي کې دلته عاید شوي دي. هخوا طالب چارواکي وایي له کابله یې هم پکتیکا او خوست مرستندویه ډلې او روغتیایي ټیمونه استولي. د طالبانو یو ویان بلال کریمي په خپله ټویټر پاڼه له ټولو مرستندویه ادارو غوښتنه کړې چې په بیړنۍ توګه سیمې ته ټیمونه ولیږي څو د ده په خبره د فاجعې د لا پراخېدو مخه ونیول شي. په ورته وخت کې د طالبانو یو بل ویان ذبیح الله مجاهد وایي د دوی د رئیس الوزرا محمد حسن اخوند په مشرۍ د کابینې بیړنۍ غونډه رابللې او پریکړه شوې چې پکتیکا او خوست سره ژر د نغدي مرستو په ګډون.
بله زهین مل صاحب
ټینګار کړی چې د ټپیانو د لیږد لپاره دي د هوایي او زمینی ترانسپورت زمینه برابره شي. طالب چارواکي په څو شیبو کې د خوست او پکتیکا د زلزلې په اړه وروستي معلومات رسنیو سره د کابل د رسنیو په مرکز کې شریکوي.
بله ظهیر مل صاحب د ژغورنې د چارو په اړه باندې څه ویل شوي؟ کابل کې چارواکي څه وایي چې د ژغورنې چارې څنګه روانې دي؟ سیمې ته کوم وسایل رسیدلي چې د دو په وسیله باندې تر خاورو لاندې خلک راایستل کیږي؟
تر دم غړي پوری یوازې د سیمې د کوم امکانات شته لا وي استفاده شوي ده. ما چې کوم خبرې د پکتیکا د امیر اختیار رئیس او ترخوای په خوست ولایت کې خلکو او چارواکو سره وکړي وی ویل چې کوم امکانات چې په ولایت ست هو هغه ور رسیدلې دي. د هلیکوپټر او امبولانسونو په ګډون اوات تدا هم تایید کړ چې اوس میر سیمې شته چې لا هم هلته ټیمونه نه دي ور رسیدلي. خو تازه حکومتي چارواکي له کابل وایي چې نږدې نیم ساعت وړاندې له کابل هم دلګي لیږل شوي څو خلکو سره مرستې وکړي.
ډیره مننه امید ظهیر مل و چې د زلزلې تازه حال درکو. دا چې په خوست پکتیا او پکتیکا کې چارواکي د روسي وضعیت په اړه څه وایي په دې اړه به زموږ د همکار نجیب الله الوخیل راستول شوی راپور واورو.
د تېرې شپې په زلزله کې د خوست او پکتیکا په ولایتونو کې لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې او په ډېر شمېر کې د استوګنې کورونه نړېدلي دي. یوې سخت زلزلې تېره شپه د افغانستان او پاکستان ځینې سیمو ته ټکان ورکړ. د امریکا د متحده ایالاتونو د جیولوژیکي سروې د ادارې د اټکل له مخې د دې زلزلې شدت د رختر په مقیاس 6.1 درجه و. د رسمي سرچینو لخوا د ورکړل شویو معلوماتو له مخې د خوست په سپیری ولسوالۍ کې 25 کسان مړه شوي او څلوېښت تنه ټپیان شوي دي. په بېګانۍ زلزله کې ډېری مالي او ځاني زیانونه د خوست پکتیا او پکتیکا ولایتونو د زدران میشتو ولسوالیو اوسیدونکو ته رسیدلي دي. بلخوا بیا د پکتیکا د اطلاعات او فرهنګ رئیس محمد امین حذیفه وایي چې تر اوسه د ارګون ولسوالۍ روغتون ته 50 مړي او 50 ټپیان وروړل شوي دي. د ول د مړو او ټپیانو د انتقال لپاره پوځي چورلکې هم د پیښې سیمې ته رسیدلي دي. د پکتیکا د گیان ولسوالۍ یو اوسیدونکی حاجی بختالله مو سره د تلیفون له لارې په خبرو کې وویل چې د مړو او ټپیانو شمیر سلګونه کسان دی. د خوست د اطلاعات او فرهنګ رئیس شبیر احمد عثماني رسنیو ته په یو خبري کانفرنس کې وویل چې د دوی لومړني معلومات دادي چې د خوست د سپیری پولیس والي کې د زلزلې له کبله 25 کسان وژل شوي او څلوېښت تنه ټپیان شوي دي.
بیګا د شپې په 25 مليټه یوه بجه باندې د خوست پکتیا او پکتیکا ډېرې سیمې زلزلې سخت نقصان کړي دي. د خوست ولایت د سپیری پولیس والي کې تر دې وخته 25 تنه مړه شوي دي او د څلوېښت تنه زیات زخمیان شوي دي.
شبیر احمد عثماني زیاته کړه د زلزلې وروسته په بیړني ډول امنیتي منصوبین او د اړوندو ادارو مسؤلین زیانمنو سیمو ته ورسېدل او د خاورو څخه د وژل شویو د جسدونو پراویستلو او د خوست ولایتي روغتون ته د ټپیانو په لیږد کې مرسته وکړه او تر اوسه هم هغوی په سیمه کې دي. شبیر احمد عثماني وویل چې د پلازمېنې کابل نه هم په پوځي چورلکه کې مرسته ورسېدلې ده. نوموړي له ملي او نړیوالو مرستندویو بنسټونو هم وغوښتل چې د بېګانې زلزلې له زیانمنو او د قربانیانو له کورنیو سره بیړنۍ مرستې وکړي.
په خوست پکتیا او پکتیکا کې مو د زلزلې د لمړنۍ زیانونو په اړه دا راپور واورید. دا چې په خوست کې وروستي جزئیات څه دي؟ دا مهال په خوست کې د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ ریاست مسول شبیر احمد عثماني ستیجو ته وصل دی. عثماني صاحب، ستړي مشي، غرمه مو په خیر. څه دي وروستي ارقام تر غرمې پورې څه معلومات شوي چې د خوست د سپیرې ولسوالۍ او اړوند نورو ولسوالیو چې زلزلې ځپلي د مرګ ژوبلې ارقام څه دي؟
مننه کوم. اول خو باید دا ووایم چې زه د طالبانو د اطلاعات و کلتور رئیس نه، بلکې د افغانستان اسلامي امارت د اطلاعات و کلتور رئیس په خوست یم. په خوست ولایت کې د سپیرې په ولسوالۍ کې په ځانګړي ډول د افغان دوبۍ په سیمه کې سلګونه کورونه زلزلې تخریب کړي دي، د منځې وړي دي او سلګونه کسان شهیدان شوي دي. د شهیدانو شمیر تر دې دمه د څلوېښتو نه واوښت، تقریبا پنځه څلوېښتو ته ورسېده او د ټپیانو شمېر هم په زیاتېدو دی. د افغانستان اسلامي امارت د خوست ولایت چارواکي، اړوند ادارو مسؤلین، روغتیایي ټیمونه، رضاکار ورونه دا سیمې ته ځینې په لاره دي، ځینې رسېدلي دي او د کابل نه هم د کورنیو چارو وزارت کارکوونکي، روغتیایي ټیمونه، چورلکې پوځي قطعات دا سیمې ته رسیدلی دي او په سیمه کې د خلکو سره همکار دي تر څو د خلکو په ژغورلو کې مرسته وکړي. د خوست ولایت څخه روغتیایي او خوراکي مواد، طبي مواد او خوراکي توکي دا هم وړل شوي دي. ان شاء الله تعالی هغه ځای کې به د خلکو سره مرسته وکړي. او د دې سره سره د خوښۍ خبره د موږ د پاره داده چې بیګا د شپې په 15 منټه باندې یو بجه باندې زلزلې ټکرونه شوي دي. سم دستي فلحال فورا نظامي ځواکونه سیمو ته روان شوی دی او د خلکو سره په مرستو بوخت دی. اوس هم زرګونه د افغانستان اسلامي امارت ځواکونه د خلکو سره په مرستو مصروف دي او خلک د خاورو او د خزلو نه راوباسي.
بله عثماني صاحب محترم، د دغه عمر درنې مرګ ژوبلې لامل څه کېدلی سي؟ آیا په خوست کې وروستیو بارانونو دا دیوالونه شړولي وو او کنه د زلزلې ټکانونه شدید وو؟ څه ویل سوي هلته چارواکو؟ څه ویلي مسؤول ارګانونو؟ څه ویلي دي؟
یو خو خبره دا ده چې دلته برنونه هم شي او زلزلہ ځای یو طبیعي آفت ده، د اعلی تعالی دی طرفه ده. موږ په دې کې څه نشو ویلی، خو دومره ویلی شو چې د تیرو شلو کلونو په جریان کې دا خلک بې وزله ساتل شوي دي. د خلکو سره هیڅ قسم مرستې نه دي شوي، یوازې په تیرو لسو میاشتو کې د خلکو دپاره خوراکي توکو مرستې شوي دي، نورې زیاتې مرستې نه دي ورسره شوي. دا خلک ډېر بې وزله دي، ډېر غریب دي او مسکین دي. نو په لحاظ یو طرف ته د کورونو نه خوالی او بل طرف ته د باران وجه، بل طرف ته زلزله، دا ټول سره یو ځای شول او دغه د خلکو تلفات رامنځته شول چې موږ په دې باندې ډېره ژوره خوشحالي څرګندو او موږ د ټولو غم ځپلو کورنیو سره په دې غم کې ځانونه شریک بولو او تر خپل وسه به د افغانستان اسلامي امارت فرد فرد دا هڅه کوي چې د دې خلکو لاسنیوي وکړي.
خا څه ویل کیږي د مرستو په وړاندې څننګونې پرتې دي؟ د ژغورنې د چارو په وړاندې آیا پوره وسایل او امکانات شته چې دغه نړول سوي کورونه مثلا داسې وپلټل سي چې لاندې بندو کسانو ته پکې نقص یا زیان ونه رسیږي؟
د افغانستان اسلامي امارت خو چې څومره امکانات په لاس کې لرل، کاغه بلډیزرونه دي، کا خپاری دي او کا همداسې بشري قوه ده، دا فلحال مصروفه ده او ان شاء الله تعالی دا څه خلک به داسې په څوک نه پاتې کیږي چې دوی د خاورو قزلو لاندې پاتې شي. د مرستو د رسولو د ننګونې په باره کې به دومره ووایم چې هیڅ مشکل نشته. هر څوک کولی شي خپلې مرستې په ښې طریقې سره ورسوي، د امن په فضا کې ورسوي. هغوی که چېرته ترانسپورتي وسایل نه لري، د افغانستان اسلامي امارت چمتو دی چې هغوی ته ترانسپورتي وسایل هم چمتو کی. خو ورونه او خیریه نهادونه او مؤسسې باید په دې وخت کې ډېر زیاتې هڅې وکړي او کوشش وکړي چې د خلکو لاسنیوي وکړي.
بله او عثماني صاحب روسي پختنه داس کوم چې په خوست کې دغه بیړنۍ حالاتو ته رسیدو دغه کوم زیرمې چې دی په دغه کې مواد څومره کافی مواد شته، مثلا دغه کسان چې خیمو ته ضرورت لري دفتن، یا مثلا په نورو سیمو کې د میشتېدو امکانات شته دفتن، ځکه دوی بې کوره سوي دي، بې سرپناه سوي دي، مرګ ژوبلې وروښتې دي، شهیدان او ټپیان لري.
د خوست په ولایت کې د حوادثو سره د مبارزې ریاست کې چې څومره ذخیره وه، کله چې بمبار وشو په هغې وخت هم دا ذخیره تقریبا هغوی باندې تقسیم شوه. د هغې نه وروسته ځینو مرستو وعده شوې وه خو تر اوسه پورې رارسېدلې نه دي. فلحال چې کوم دي د ضد حوادث په ریاست کې پوره شی نشته، پوره مرستې نشته. نو که چیرې داسې وي چې د افغانستان اسلامي امارت د مرکز څخه او د خیریه مؤسساتو څخه د ضد حوادث ریاست سره مرسته وشي، دا به ډېره ښه وي. د ضد حوادث مسؤول او کارکوونکي نن سهار ډېر وختي سیمې ته په لاره وو. فکر کوم د دوی موټر هم د لارې د خرابوالي د امله او یا د ډېرې عجلې د امله چپه شوی دی، خو الحمدلله چاته د سر زیان نه دی رسیدلی. خو بیا هم کارکوونکو هر څه پرېښي دي او سیمې ته ضرورونه رسولي دي.
ډېره مننه. د خوست د اطلاعات او فرهنګ مشر شبیر احمد عثماني و چې په خوست کې د زلزلې د وروستیو زیانونو په اړه له ازادۍ راډیو سره معلومات شریکول. اوریدونکو د خبرونه کې را سره اوسئ. وړاندې درته په خبرونه کې د ځمکپوهنې له دو استادانو سره هم خبرې کوو. تاسو به له دې خبر شئ چې که هغه کسان د ځمکې لاندې بند پاتې وي څنګه راوستل شي، او د زلزلې د نورو احتمالي زیانونو د مخنیوي لپاره څه لارې چارې باید په پام کې ونیول شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
بیا هم په خوست، پکتیا او پکتیکا کې د زلزلې د زیانونو په اړه پاتې کیږو. اوس را سره سټوډیو ته میرویس خوګیانی چې د چاپیریال ساتنې متخصص دی وصل شوی دی. خوګیانی صاحب، ستړی مشه، له تاسو به واورو چې دغه زلزله څه ډول ارزوي، فکر کوي د دومره زیاتو زیانونو مالی او ځاني زیانونو لامل څه کېدلی شي؟
سلامونه تاسو ته او د ازادۍ راډیو ټول اوریدونکو ته. واقعا چې یو خوشنونکې خبر دی چې بګا د هیواد په جنوب ختیځو ولایتونو کې په خوست، پکتیا او پکتیکا کې زلزله شوی. د زیانونو په اړه باندې مونږ ویلی شو چې دا درې مختلف فاکتورونه دي چې په دې باندې زیات تاثیر لري. خپل د زلزلې شدت دی چې هغه ډېر زیات و. د زلزلې شدت تقریبا 6.1 سنجول شوی دی. او دوهم پرله پسې بارانونه و چې هلته تا دوه ورځې د هېواد په ځینو سیمو کې بارانونه کېږي. او درېیم په سیمه کې د خلکو غربت او فقر او د زړو کورونو یا د خټینو کورونو موجودیت دی چې دا درې واړه سره یو ځای شي نو بالاخره دغسې یو انساني فاجعه رامنځته کوي. نو هماغه دش تقریبا په حدود د 3.5 سوه زموږ هېوادوال په شهادت رسېدلي او تر 500 زیات کسان په اغېز کې زخمیان دي. نو دا درې واړه هغه لامل دي چې معمولا په سیمو کې د زلزلې اول په افغانستان کې دغسې پیښې خورا کمې رامنځته کېږي. زلزلې ډېرې کمې رامنځته کېږي، خو دا چې بارانونه وشو او یا هم هلته په سیمه کې خټین کورونه او یا د ضعیف کورونو موجودیت، ساختماني سیستمونو موجودیت، دا ټول هغه عوامل دي چې په سیمه کې زیات د خلکو مرګ رامنځته کړی.
بله، اوس دا مهال چارواکو ته ولسته څه په کار دي، ځکه تر خاورو لاندې کسان چې بند دي، دوی کې ممکن داسې کسان هم وي چې ټپیان وي، ژوندي وي، څه ډول چلند وکړي چې دغه کسان په ښه ډول او مسؤول ډول له خاورو راوباسي؟
او ټول د هیواد ټولو وګړو ته، په خصوصا هغه کسان ته چې په سیمه کې سیمې ته لاسرسی لري، هغه که چارواکي دي، هغه که خیریه موسسات دي، هغه که عام وګړي دي، دوی باید سیمې ته ځانونه ورسوي او تر یو حده پورې دوی باید وکولی شي چې د بند کسان، هغه کسان چې د خاورو د کورونو لاندې بند پاتې دي، هغوی باید راوباسي. او د هغې هم فکر کېږي تر اوسه پورې زیاتره خلک راایستل شوي دي او نور به مرګ ژوبله به په هغې سیمه کې نه وي. خو اوس لومړني معلومات هم دا ښیي چې خلک د سیمې نه راایستل شوي دي. ولې اوس په کار دا ده چې زخمیان او ټپیان، چون پکتیکا او خوست د هېواد د هغه ولایتونو د جملې څخه دي چې په تېرو 6 کلونو کې د دوی صحي مراکز ته ډېر زیات پاملرنه نه ده شوی، نو هر څومره چې زر کیږي دغه ټاپیان او دغه ناروغان باید د هوا د لارې نه یا د ځمکې لارې نه دا د ګردیز شفاخانې ته او د لوګر شفاخانې ته بالاخره کابل ته باید راورسیږي تر څو دو درملنه شي. شهیدان د خدای وبخي، هغه لاړې د دنیا نه سترګې پټې شوې. اما مهمه دا ده چې دلته بیرته ماشومان او مورګانو ته هغه کسان چې هلته په بند پاتې دي هغو هم باید راوستل شي او د هغو بیرته د شلټر یا د ساختمان یا د سرپناه د بیرته رغولو دپاره باید عاجل اقدام وشي. هلکه څنګه مونږ کولی شو هغو ته بیرته سرپناه برابره کړو، هغو ته خیمې برابره کړو، هغو ته اولیه مواد برابر کړو؟ دا هغه څه دي چې باید هم دولت هم خیریه موسسات او هم عام وګړي تر ما پورې باید مونږ کولی شو په کابل کې دلته دوی دپاره سیستم رامنځته کړو، دوی ته صندوق رامنځته کېږي او دوی دپاره عاجل مرستې وشي. هغه افغانان چې د افغانستان نه بهر بیرون د افغانستان نه اوسېږي، یعنې په یو ډالر باندې دوی کولی شي دلته یو ژوند وژغوري. نو دا هغه څه دي چې باید په دې باندې کار وشي. خو مونږ ولیدل په رسنیو کې، ولیدل چې الحمدلله د امارات اسلامي ځواکونه د سیمې ته رسېدلي دي، هلیکوپټرې رسېدلي دي او د ژغورنې عملیات ښه په شدت جریان لري. خو د دې خلکو د وروستي ژوند د پړاوونو د تکمیلو په خاطر باندې څنګه دوی ته بیرته سرپناه جوړه شي، څنګه دوی ته خدمات ورسي، په یوه خیمه باندې دوی نه شي کولی چې هلته ګزاره وکړي. دوی ته بیرته باید هلته سیستم رامنځته شي، کورونه ورته رامنځته شي تر څو دوی وکولی شي آینده کې د ماشومانو په روزلو باندې او یا د ژوند په تیرولو باندې دوی هلته مصروف شي.
ډیره مننه د چاپیریال ساتنې متخصص میرویس خوګیانی و چې له ازادۍ راډیو سره یې په خوست، پکتیا او پکتیکا کې د وروستۍ زلزلې او دا چې له زلزلې وروسته څه ډول اقدامات وسي خبرې کولې.
لا خبرونو ور اخوا
اوریدونکو په ورته موضوع کې پاتې کیږو. د کابل د پولیټکنیک پوهنتون استاد حمید الله وایزی هم را سره دی. لدنه به ورسته وورو چې د زمکل پوهنې د علم له اړخه د زلزله ولې دومره پیاوړې وه، د نورو احتمالي ټکانونو امکان څومره دی. خو مخکې تر دې مې همکار نوریاس نوری په سټوډیو کې د نړیوال اژانسونه یې کتلي دي. نوری صاحب، په نړیوالو اژانسونو کې د دغه زلزلې په اړه څه ویل شوي دي؟
بلې لودین صاحب، نړیوالو اژانسونو دغه زلزلې ته ډیر زیات پوښښ ورکړی دی. پرله پسې ارقام نوي کیږي. البته د شوي زلزلې د قربانیانو شمیره هره شیبه د بدلون په حال کې ده. مخکې مونږ له مسؤولو چارواکو سره هم خبرې وکړې، دغه راز مونږ خپل خبریال هم د وروستیو ارقامو په اړه وویل، خو دا وروستي ارقام نه دي ځکه چې د افغانستان په ډیرو لرو پرتو سیمو کې تر اوسه له هغو سیمو کې چې زلزلې ځپلې دي لاسرسی ورته محدود دی او وروستي معلومات تر اوسه پورې نه دي راټول شوي. خو دغه زلزلې چې د شدت د ریختر په کچه 6.1 ثبت شوی دی. رویترز اژانس ویلي چې لږ تر لږه تر اوسه پورې 280 کسان مړه کړي دي او په سلګونو نور هم ټپیان کړي دي. البته د دې خطر شته چې دغه د قربانانو شمیر لا هم زیات شي. د امریکا د جیولوژي مرکز ویلي دي دغه زلزلې مرکز د خوست ښار په 340 کیلومتر کې وو. دغه زلزلې تر ټولو زیات تاوانونه یا زیانونه هم د افغانستان په ختیځ لوی پکتیا کې اړولې دي. مخکې مونږ د پکتیا د پکتیکا د مسؤل چارواکي څرګندونې درلودلې. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت یو چارواکي صلاح الدین ایوبي هم د رویترز اژانس ته ویلي چې په پکتیکا ولایت کې 255 کسان خپل ژوند د زلزلې له امله له لاسه ورکړی او 200 نه زیات کسان هم ټپیان شوي دي. په خوست کې بیا د 15 کسانو د مړ کېدو ویل شوي او 9 تنه ټپیان دي چې روغتون ته انتقال شوي دي. په پکتیکا کې یو قومي مشر یعقوب منظور بیا فرانس پرس خبري اژانس ته د ټلیفون لارې ویلي چې ژغورونکي هڅه کوي چې زلزله ځپلو سیمو ته ځانونه ورسوي او له قربانیانو سره یې مرستې وکړي. هغه ویلي چې سیمه ییز مارکیټونه ټول بند شوي دي او ټول خلکو زلزله ځپلو سیمو ته د مرستو رسولو په خاطر ور دانګلې دي. البته په ټولنیزو رسنیو کې هم په خبرو شوو ویډیوګانو کې ښکاري چې په لرو پرتو سیمو کې خټین کورونه ډیر ویجاړ شوي دي. په ځینو تصویرو کې ښکاري چې خلک د یوې هلیکپټرې ته قربانیان ورپورته کوي. د رویترز خبري اژانس د راپور له مخې د دغې زلزلې ټکانونه د افغانستان، پاکستان او هند په ډیرو سیمو کې چې تقریبا 119 میلیون وګړي و اوسی دغه د دغه زلزلې تکانونه احساس کړی دي. لکه څنګه چې مخکې مول افغانستان چې پکې اکثرا زلزلې کیږي، په 13 جنوري میاشت کې هم په لویدیز ولایت بادغیس کې دوه زلزلې وشوې، په لسګونو کسانو ته مرجوب لوړوله او سلګونو کورونه هم ویجاړ کړل. دغه ورځ په 2015 کال کې هم یو زلزله شوې وه چې شدت یې د ریختر په کچه 1.5 ثبت شوی و، او دغه زلزلې هم د افغانستان او پاکستان ترمنځ ډېرې سرحدي سیمې ولړزولې. له 380 زیات کسان دغه زلزلې له امله مړه شوي وو او په سلګونو کسان نور ټپیان شوي وو. خو د ورستۍ زلزلې د زیانونو په اړه د پاکستان خواته چې څومره زیانونه رسېدل تر اوسه پورې وروستي تلفات وروستي ارقام موږ ته نه دي رسېدلي.
کور مودان نوري اس نوري و چې د نړیوالو اژانسونو په استناد د ورستۍ زلزلې د جزئیاتو په اړه ویل دا چې زلزله ولې دومره پیاوړی او د نورو احتمالي ټکانونو امکان څومره دی، دا زلزله څنګه ارزول کیږي، د تحلیل لپاره یې د کابل د پولی تخنیک پوهنتون استاد حمید الله وایزي را سره دی. وایزي صاحب، سړی مشه خبرونه ته دغه زلزله تاسو څنګه ارزوي د زمک پوهنې د علم له نظره؟
سلامونه
ونه کیله
د ازادۍ رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته د پښتنې څخه مودېره مننه. لکه څنګه چې تاسو ته معلومیږي د زلزلې هغه مهم علتونه خپله موږ ورته د بیولوژي د علم د نظره سیسمیکي امواج وایو، د هغې تولید دی. نو د افغانستان جغرافي موقعیت ته که موږ تاسو فکر وکړو، خصوصا دغه شمال شرقي سیمې، مرکزي سیمې او جنوب.
خال استاد سره اړیکه پرې شو، هڅه به وکړو چې بیرته استاد روخ کو. خوست د ورځې اقتصادي خبرونه اورو، بیرته به موضوع ته راوګرځو.
د طالبانو د سوداګرۍ او صنعت وزارت وایي د کوکنارو د کښت له بندېدو سره په افغانستان کې د پنبې کار ډېر شوی. د دې وزارت ویان مولانا زهیر نن ازادي راډیو ته وویل په تیر 1400 لمریز کال کې د 46 میلیونه ډالرو په ارزښت 3000 ټنه پنبه بهر ته صادره کړې وه، چې د تیر کال په پرتله به یې سږ کال د حاصلاتو کچه لوړه وي. که څه هم ښاغلي زهیر د پنبې د سږنیو حاصلاتو په اړه دقیق ارقام وړاندې نه کړل، خو ویې ویل چې د کوکنارو د کار له بندېدو سره ډېرو بزګرو د پنبې کرلو ته خکړې ده. نوموړي زیاته کړه چې د سوداګرۍ او صنعت وزارت د هغو صنعتکارانو لپاره چې د پنبې د پروسس ماشینونه افغانستان ته واردوي ګمرکي تعرفه معاف کړې ده، او همدا ډول د وزارت په بهر کې د افغانستان د پنبې لپاره بازار موندنه هم کوي. د سوداګرۍ او صنعت وزارت د معلوماتو پر بنسټ پنبه د افغانستان په هلمند، کندهار، پکتیا او کندوز ولایتونو کې کرل کیږي. د پکتیا ولایت اوسیدونکي وایي د ځنګلونو د وهلو له بندېدو سره هم په دې ولایت کې ځنګلونه وهل کیږي. د دې ولایت اوسیدونکو چې نه غوښتل نو می واخستل شي ازادي رادیو ته وویل چې په دې ولایت کې غرانی ځنګلونه وهل کیږي او قاچاق کیږي. د پکتیا ولایت اطلاعات او فرهنګ ریاست هم پرون د یو خبر په خبرولو سره ویلی وو چې په ګردیز کې لښنو لرګیو بار یو موټر او ډرایور نیولې دي. یاد ریاست لیکلی وو چې ډرایور غوښتل د لرګي قاچاق کړي چې د طالبانو د نظامیانو له لوري لاس په لاس ونیول شو. تر دې مخکې د پکتیا لپاره د طالبانو د والی ویان ادم خان وریاخیل ازادي رادیو ته ویلی وو چې د ځنګلونو د ساتنې لپاره یو امنیتي قطعه جوړوي. خدا چې د ته د جوړیدو چارې چیرته رسیدلې، ښاغلی وریاخیل په دې اړه تازه جزئیات له موږ سره شریک نه کړل. او د هم نن ورځ افغانۍ په وړاندې د ځینو بهرنیو اثرو بیا، یو امریکایي ډالر نه 8 افغانۍ او 3 پوله، یو یورو 4.9 افغانۍ او 4.9 پوله، یو انګلیسي پاوند 1.3 افغانۍ او 3 پوله، یو سعودي ریال 3 افغانۍ او 9.5 پوله، زر ایراني تومان 2 افغانۍ او 6.5 پوله، زر هندۍ کلدار 1.6 افغانۍ او زر پاکستانی کلدار 440 افغانۍ.
اوریدونکو دا و اقتصادي خبرونه، بیرته ورګرځو د زلزلې وضعیت ته. حمید الله وایزي چې د کابل د پولیټکنیک پوهنتون د جیولوژي استاد د بیرته استډیو ته وصل دی. وایزي صاحب، تاسو ادامه ورکړئ، زلزله څه ډول ارزوي او د نورو احتمالي ټکانونو امکان څومره دی؟ ولس ته لاندې سپارښتنه لري، مهرباني کړئ لاندې دا خبرې راټولې کړئ.
مننه، سلامونه د بیان تاسو او ټولو اوریدونکو ته ورسیږي. ما د وخت مې ملګری اشاره وکړه د افغانستان جغرافیایي موقعیت، خصوصا د شمال شرقي، مرکزي او جنوب شرقي برخې په داسې د جیولوژي د لحاظه په داسې یو کمربند باندې پرتې دي چې موږ تاسو باید وخت نا وخت د زلزلې توقع وکړو، یعنی د زلزلې د لحاظه فعاله سیمې دي. تاسو ته به معلومات وي چې
متاسفره له کابل سره کله ناکره د غسی مخابراتي ستونزوي اړیکې پرې کیږي. له استاد نه ډیره مننه دا چې د خبرونې وخت هم لک پاتې دی. متاسفانه ادامه نسو ورکولای خبرو ته. هڅه به وکړو چې په راتلونکو خبرونو کې د استاد نظر له تاسو سره شریک کو. اوریدونکو د ازادي رادیو خبرونې د ماښام تر 2 بجو دوام کوي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرت په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرت اوریدلای شي.
سموږه غږ آزادۍ رادیو نه اوري. اوریدونکو د خبرونه په خوست پکتیا او پکتیکا کې د وروستي زلزلې جزئیات ته ځانګړې شوی و. موږ به د خبرونه همداسې غځو. د مخام تر 2 بجو به تاسو له تازه جزئیات خبريږي. تازه معلومات دي چې طالبانو په ارګ کې بیړنۍ غونډه را بللې ده او زبیح الله مجاهد هم وروستي جزئیات له رسنیو سره شریک کړي. موږ به په راتلونکو خبرونو کې او په راتلونکو خبری ساعتونو کې جزئیات درکو. اوس د غرمې 12:30 بجې شوې. پام وکړئ لاندو خبرونو ته. په افغانستان کې سخت زلزله درنه مرګ ژوبله اړولې ده. په خوست کې د طالبانو د اطاعت او فرهنګ ریاست مسؤل شبیر احمد عثماني ازادي رادیو ته ویل چې زلزله کې سلګونه کسان وژل شوي او په سلګونو نور ټپیان دي. نوموړي ویل چې یوازې په سپیرې ولسوالۍ کې تر اوسه 45 جسدونه له خاورو راایستل شوي او شاوخوا 50 ټپیان روغتونونو ته وړل شوي دي. نوموړی وایي چې خلکو د حشر په توګه دغو زلزله ځپلو سیمو ته وردانګلی دي او له خاورو د جسدونو او ټپیانو درا ایستو په حال کې دي. له پکتیا او پکتیکا څخه هم د مرګ ژوبلې درانه ارقام ورکول شوي دي. په نړیوالو اجانسونو او د غراز د باختر اجانس لخوا ویل شوي چې شاوخوا 300 کسان تر اوسه وژل شوي او د 500 په شاوخوا کې ټپیان دي. بلور تاله طبي پیښو سره د مبارزه په چارو کې د طالبانو د حکومت د دولت وزارت وایي چې د افغانستان په اتو ولایتونو کې د وروستۍ سیلابونو له امله لاسته نمړ شوي او دوه نور ټپیان دي. دغه وزارت موهین مولوي شرف الدین مسلم تیر ورځ ناوخته په یو پیغام کې چې رسنوي ته استولی ویلي چې دغه سیلابونو په نتیجه کې 1500 کورونه هم ویجاړ شوي دي. او په داسې حال کې چې په ایران کې د اعدامونو شمیر زیات شوی د ملګرو ملتونو یوې جکپوړي چارواکي په دې هیواد کې د بشري حقونو وضعیت د اندېښنې وړ بللی دی. د بشري حقونو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنر پرون وویل چې سرمنشي انتونی ګوترش د مخدره موادو د اړوندو جرایمو په ګډون په ایران کې د اعدامونو د شمیر د زیاتېدو له کبله ډېر اندېښمن دی. اوریدونکو خبری مسائل همدومره وو. اوس هم ورزو اونیس پروگرام د زهرو کاروان.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونې ته مو هرکلی کوم. تنن په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. اروپایي ټولنه له افغانستان څخه د نشئی موادو د قاچاق او د ډیرو دو په اړه اندېښنه لري.
زمو مسولینو او زمو پرسونل په مرکز او په ولایت کې دغه پرمان د عملی کولو په برخه کې کامل چمتووالی لرو.
په یو بل راپور کې به واوري چې ملګری ملتونه وایي له افغانستان څخه د نشئی موادو قاچاق او گاونډي هیوادونو لستونزو سره مخ کړی دي.
موږ حق په لحاظ دې کوو ترڅو دغه قاچاق مخ ونیسو.
دا چې د ابن سینا په نوم د معتادینو د درملنې ضربستریز روغتون لسړه ولستونزو سره مخ دی. په دې اړه د دې روغتون له رئیس مولوي عبدالناصر منقات سره مرکه لرو.
تر څو به موږ نړیوالو ته یا دنیاوالو ته لاس نیولی وي کولی شي دا زموږ خپل تجار ورونه ته د دوا په برخه کې او د غذا په برخه کې دوی موږ سره کومک شي.
د محب الله په نوم یو معتاد وایي چې مور او پلار مې له کوره سړلی یم. او د پروګرام په پای کې ډرامه هم اوریدلای شي.
خا پلار زنور لدې کور زما
والک په دانی مش پچی دځه
زما خو خاله چې هر چی زما زمبا.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. اروپایی ټولنه اندېښنه لري چې په افغانستان کې به بېوزلي او بیکاري په دې هیواد کې د نشه یي بوټو د کښت، نشه یي موادو تولید او قاچاقو د ډېرېدو سبب سي. د نشه یي موادو او اعتیاد د سار اروپایي ادارې په تازه راپور کې راغلی چې په افغانستان کې بیکاري او بېوزلۍ د نشه یي بوټو کښت، نشه یي موادو تولید او قاچاقو ته لاره هواره کړې ده. که څه هم د طالبانو حکومت د نشه یي بوټو د کښت بنه کولو په اړه د خپل مشر د فرمان عملي کولو په اړه ډاډ ورکوي، خو د نشه یي موادو او اعتیاد د سار اروپایي ادارې دې موضوع ته په اشارې سره وایي دا چې د بزګرو اقتصاد د کوکنارو له کښت سره کلک تړلی دی، د دې کښت بشپړ منع کول لرې خبره ده. د موضوع نور جزئیات به په دې راپور کې واورو.
د نشه یي موادو او اعتیاد د سار اروپایي ادارې په 2022 میلادي کال کې د نشه یي موادو د تولید، قاچاقو او استعمال د وضعیت په اړه راپور خپور کړی دی. په دې راپور کې په افغانستان کې د طالبانو تر دوهم ځل واک ته رسېدو وروسته په دې هیواد کې د نشه یي بوټو کښت او نشه یي موادو د قاچاقو وضعیت ناڅرګند بلل سوی او د هغو نشه یي موادو په اړه اندېښنه ښودل سوې چې په افغانستان کې تولید سوي او اروپایي هیوادونو ته یې قاچاق مخ په ډېرېدو دی. د دې ادارې څېړنې ښیي چې د طالبانو د حکومت د حمل د میاشتې د 16 نیټې فرمان به په لنډ مهال کې د عملي کېدو وړ نه وي، ځکه چې د بزګرانو اقتصاد له دې کښت سره کلک تړلی او دا وضعیت به دوی دې ته اړ باسي چې په هر ډول حالت کې د کوکنارو کښت ته دوام ورکړي. د طالبانو حکومت د اروپایي ټولنې د دې اندېښنو په جواب کې د نشه یي بوټو د کښت، نشه یي موادو د تولید او قاچاقو په اړه د خپل مشر د فرمان پر عملي کېدو ټینګار کوي. له نشه یي موادو سره د مبارزې معینیت د دفتر رئیس مولوي حسیب الله احمدي وایي چې دوی د خپل مشر د فرمان عملي کولو په برخه کې تر اوسه له هیڅ ډول ستونزې سره نه دي مخ سوي.
د کورنیو چارو وزارت د مخدره توکو سره د مبارزې معینیت په دې برخه کې هیڅ ستونزه نه لري او هیڅ مشکل سره نه دي مخ شوي. زموږ مسؤلین او زموږ پرسونل په مرکز او په ولایت کې د دغه فرمان د عملي کولو په برخه کې کامل چمتووالی لرو.
د طالبانو حکومت روان شمسی کال د حمل د میاشتې په 16 نیټه د طالبانو د مشر یو فرمان خپور کړ چې په دې فرمان کې د نشه یي بوټو کښت، نشه یي موادو جوړول او قاچاق منع سوي و. که څه هم په یمن ولایت کې د کوکنارو او فراه ولایت کې د بنګو د کښتونو ویجاړولو په اړه راپورونه خپاره سول، خو تر اوسه په فراه او هلمند ولایتونو کې د شیشې او هیروینو جوړولو پر کارخانو نظامي عملیات نه دي سوي. د نشه یي موادو او اعتیاد د سار اروپایي اداره وایي په فراه ولایت کې د شیشې جوړول په چټکۍ سره دوام لري. دا ډول د عمان په نوم واشي بوټی هم د طالبانو له مخالفت سره سره د غرونو د لمنو څخه راوړل کیږي. دا هغه بوټی دی چې د هیروینو او شیشې په جوړولو کې مرسته کړې ده. د مشرانو جرګې پخوانی غړي هاشم الکوزی بېوزلي او بیکاري د کوکنارو د کښت اصلي عامل بولي او له نړیوالې ټولنې څخه غواړي چې له بزګرانو سره دې مالي او تخنیکي مرستې وکړي.
د افغانستان ولس در بدر خلک دی، غریبان دی. تاسو نو اوس د بزګرو سره کومک وکړئ چې بزګر خپل دې ته زړه شکي چې بیا د کوکنار نوم وانخي، یا زعفران وکړي یا نور سبزیجات وکړي. تاسو دوی ته یخې خونې جوړې کړئ، کارخانې جوړې کړئ چې زموږ افغانان پر کار باندې ودرول سي او نور د دغه ناروا او بد کښت څخه خلاص واخي.
اروپایي ټولنه داسې مهال د افغانستان د نشه یي موادو د تولید او قاچاق په اړه اندېښنه ښیي چې تازه د سیمې ځینې هیوادونه په تیره بیا ایران ویلي چې له افغانستان څخه د دوی هیواد ته د نشه یي موادو قاچاق په بېساري ډول ډېر سوی دی. د طالبانو حکومت د دې اندېښنو په اړه ازادي راډیو ته ویلي دوی چمتو دي چې د سیمې له هیوادونو سره د نشه یي موادو د قاچاقو د مخنیوي لپاره خبرې او همکاري وکړي.
د نشه یي موادو د کښت، تولید، قاچاقو او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبې او تکراری د چهارشنبې په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلی سئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ له لارې هم را لېږلی سئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0993300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@referl.org.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې ملګری ملتونه افغانستان د گاونډیو هیوادونو لپاره د نشه یي موادو د قاچاقو او سازمان سویو جرمونو سرچینه بولي. د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره وایي چې له افغانستان څخه د نشه یي موادو قاچاق نړیوال اقتصاد او سوداګري زیانمنه کړې ده. ملګرو ملتونو او د افغانستان اتو گاونډي هیوادونو د تاجکستان په غونډه کې د نشې موادو د قاچاقو د مخنیوي لپاره د عملی اقدام غوښتنه وکړه. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
ملګرو ملتونو په 2019 میلادي کال کې د ګمرکونو لاره د نشې موادو قاچاقو د مخنیوي لپاره د سیمې هیوادونو په کچه د ګمرکونو یو شبکه جوړه کړه چې د افغانستان په ګډونی آذربایجان، ګرجستان، قزاقستان، قرغیزستان، پاکستان، تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان غړیتوب لري. د شبکې تازه په تاجکستان کې غونډه وکړه. په نورو اوو غونډو کې د افغانستان اسلامي جمهوریت استازي هم ګډون کاوه، خو دا ځل د طالبانو د حکومت استازي ته بیخي بلنه نه ورکول شوې. د دې غونډې په پای کې د ملګرو ملتونو له نشئی موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې لخوا اعلامیه خپره شوه. په دې اعلامیه کې راغلي چې د افغانستان له ادرس څخه د نشئی موادو قاچاقو او تنظیم شوي جرمونو ګاونډیو هیوادونو ته ستونزې جوړې کړې دي. له نشئی موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې یا یو این او ډی سی زیاته کړې چې دې وضعیت د سیمې امنیت، اقتصادي وده او سوداګریزه راکړه ورکړه له جدي ګواښونو سره مخ کړې ده. موږ غوښتل چې په دې اړه د طالبانو د حکومت نظر هم وپوښتو، خو له پرله پسې اړیکو سره سره د طالبانو د حکومت ویاندویان زموږ سره خبرو کولو ته حاضر نه شول. خو یوه اونۍ مخکې د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافع ټکور له افغانستان څخه ګاونډیو هیوادونو ته د نشئی موادو د قاچاقو د اندېښنو په اړه آزادۍ راډیو ته داسې ویلي وو:
موږ حق پلی هلی ځلې کوو ترڅو د دغه قاچاقو مخه ونیسو. که بیا هم دوی غواړي چې دغه مشکل ته یو حل ولټوي، موږ آمدی شي له دوی سره ووینو ترڅو دغه مشکل ته په ګډه یو حل لاره ولټو او په ګډه سره کار وکړو.
په دې غونډه کې د مرکزی آسیا لپاره د یو این او ډی سی استازي اشیتا میتر وویل چې په سیمه کې وروستیو بدلونونو ته په کتو سره اړتیا ده چې د تنظیم شوي جرمونو د مخنیوي لپاره پر پولو باندې امنیتي تدابیر نور هم پیاوړي شي. په افغانستان کې د طالبانو تر دوهم ځل واکمنۍ وروسته په دې هیواد کې د ملګرو ملتونو له نشئی موادو سره د مبارزې ادارې فعالیتونه او مرستې بندې شوي او اوس د افغانستان د نشئی موادو وضعیت نشي څارلی. د افغانستان د پخوانی مشرانو جرګې غړی ګل احمد اعظمي نشئی مواد یوه سیمه ییزه او نړیواله ستونزه بولي او زیاتوي چې له دې ستونزې سره باید په ګډه مبارزه وشي.
جامعه جهانی و امارت اسلامی افغانستان یک زبان
نړیواله ټولنه او اسلامی امارت باید یو مشترک زبا او ځانګړي پالیسی ولري ترڅو هغه فرمان چې اسلامی امارت د نشئی موادو د منع کولو په اړه ورکړي نړیواله ټولنه یې هم لاتړ وکړي. لاتړ په دې معنی چې اقتصادي مرستې وکړي، بزګرو ته بدیل کښتونه ورکړي، کاري فرصتونه برابر کړي او داسې لارې چارې عملي کړي چې بېوزلي ختمه شي. پر همدې بنسټ یوې ګډې او نړیوالې مبارزې ته هم اړتیا ده.
بنان یک مبارزې مشترک و جهانی هم ضرورت است.
درې کاله کېږي چې د ګمرکونو دا شبکه جوړه شوې او په دې موده کې د دې اتو هیوادونو په ګمرکونو کې 1500 کیلوګرامه هیروین، 3000 ډیر ټابلیټ کا ګولۍ، 1500 ټنه کیمیاوي مواد او د تنباکو تر 1500 ډیرې بستې نیول شوې دي. د ملګرو ملتونو د راپورونو له مخې افغانستان د سیمې له هیوادونو څخه د هغو قاچاق شویو کیمیاوي توکو قرباني دی چې د هیروینو په تولید کې کارول کیږي.
د زهرو کاربن با دې خبرونه کې د نشئی موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو او ریچ پر منځنوي څپو سربیره په 0.5 FM څپو باندې هم اوریدلی شئ. د طالبانو د حکومت لرا تک سره د معتادینو د درملنې په برخه کې نړیوالې مرستې بندې شوې او ډیری هغه روغتونونه چې د معتادینو درملنه به یې کوله بند شوي دي، ځکه نو اوس له ولایتونو څخه هم معتادین د ابن سینا په نوم د معتادینو د درملنې زربستریز روغتون ته راوړل کیږي. دا چې دا روغتون خپله له څه ډول ستونزو سره مخ دی، له کابل ښار او ولایتونو څخه د معتادینو د راټولولو پروګرام ولې ځنډېدلی او چارواکو د دې ستونزو د حل په برخه کې څه کړي دي، په دې اړه مو د دې روغتون له رئیس مولوي عبدالناصر منقاد سره مرکه کړې او په پیل کې مو د طالبانو د حکومت له راتګ سره په دې روغتون کې د راغلیو بدلونونو په اړه پوښتلی دی.
پخوا به دلته به یو مریض چې راته په یوه درجه به مریض راغی، بله درجه باندې به دلته مواد ورسره راتلل. موږ الحمدلله اوس د هغې ښه په کلکه جروګیري کړې ده. هر څوک چې موږ پیدا کړي دي په کم شي باندې موږ هغې ته جزا ورکړې ده. بل الحمدللہ نظافت برہ بخی تلوڑا سویرا احار مشا مگ ماغا خلق سب کران دی مگ دی توزیب کڑی پہ ہر جائے کہ شپا اور اس لر بش گھنٹے بندی دوی آلتا پخپل جائے بندی معذب تھی احس بھائی آلتا یہ بوئی احساس نہ کہ دس فکر ہونا کہ دلتا دس مریضان شاہ آگا ڈیر بوئی لارا پخوا آگا بوئی دلتا حس شیا ہو یا پیداشی مخ کے بخوا دے ہار یو مریض پو کالیو کے پو وجود کے بدبی نو پس پگے ہوئے اس ان شاء اللہ آگا صفر کی دی او بل دلتا فساد ڈیر موجود و آگا خلق چی مثلا وسطہ بھائی لارا دلتا بداخل دل مگ داغ خبر دما بین نہ وڑی رہے دلتا یا دپلنی زوئی رہے دپلنی زوئی رہے ہر سوچ دلتا دیدا مگ لوڑ خلق دے او کلان دے خلق دے مگ ورتا پی وستر گور او دوسرا مگ دور ولے سلوک کو
یو بل مشکل سی تقریبا د افغانستان ډیری روختونونه ورسره مخ دی هغه د مسلکی کسانو تیخته یا د مسلکی کسانو نشټوالی ده دغه خلا یا دغه کمبودی تاسو څومره احساسوئ
رښتیا هم دغه یو مشکل دلته شته زموږ هم په دغه مشکل سره مخ یو زمگا حسب ہم داغ وچ مسلکی خلق دلتا مگ وگ مرو پیندا کہ مگ دس خلاو نہ لرو چھال مگ مسلکی کس ون لرو
تو مم کہ مستون جی چھدی یعنی داغ روختن کو مستون جی لری
ستونز خو چکلا دنیا وال زمک سره خط دی هغه کړی دا کومکونو خامخه په موږ باندې هم تاثیر کړی دی غزا په برکه او دوا په برکه بیا هم سره د دومره کم امکاناتو او موږ دوی ته رسیدګی کړی دا هغه مریضان چې زمګ تقریبا زر کسان دلته ټارګټ دی هغه موږ تقریبا اوس یو نیم زر کسان یا مثلا 2000 کسان تقریبا په ژمی کې 3000 کسان پر موږ دلته کسان ته دی کول نو لږ مشکل د غذا په مورید باندې لرو نږدې ورځې کې به ان شاء الله دا ټول مشکل د غذا حل شي
په خو دشي وشي دلته په میاش کې یا په 15 ورځو کې یو ځلې د جمعواري پروګرام او مثلا روختون په خپل حالات ته په کتو سره جن ناروغان له خارج خرا ټولول په دغه ورستوي کې دغه پروګرام درېدلې ستاسو په نظر یې لات څه ده
رښتیا هم پخوا هم داسې وه اوس به تاسو ته معلومه وي چې دلته موږ دغه د غذا په مورد باندې یا دوا په مورد باندې موږ مشکلات لرل موږ سره دنیاوالو هیڅ کومک نه دی کړی که رښتیا هم دوی وایي چې موږ د انسانانو سره دوستي لرو او د انسانانو باندې موږ زړه خوږیږي او درد موږ ورسره لرو نو بای دغه کشر ته چې هغه ډېر پاتې خلک دي دې ته باید دوی توجه وکړو او مؤسسات یا په داخل کې او یا په خارج کې هر څوک چې دي باید د جدي پاملرنه وشي دغه سره کومک وشي
دلته دا د معتادینو وهل ټکول ترټل او د دوی شکنجه کول او ځینې راپورونه موږ درلودل اوس دغه مشکل څومره حل شوی
د وهلو د ټکولو دغه ان شاء الله موږ دې باندې ښه کلک کار کړی دی دلته به ان شاء الله داسې پېښه څوک مختونه ښیي چې د اسلامي امارت پر تک سره یو مریض وهل شوی دی او یا شکنجه شوی دی دا پېښه به موږ ونه لرو
په دې ورستوي کې ځینې راپورونه د سیم ستاسې د معتادینو د مړینې کچه په روغتون کې زیاته سوې ده ستاسو په نظر د دې علت څه کېدلی شي
مخکله کسان رټول کړي دي په هغې کسانو کې داسې کسان دي چې هلته دوی پرته کسان وو دوی هلته هم د مرګ په حالات کې وو موږ سره هیله وه چې که چېرته دوی علاج وشي نو هغه کچه به په دې مورد باندې لوړه شوې وي چې هغه خپل هلته د دوی د مرګ په حالات کې موږ دلته راوړي دي
اوس په افغانستان کې د معتادینو روغتونونه تړل شوي دي ځینې په خوا خو په ولایتونو کې مو په کابل کې هم ډېر زیات روغتونونه وو د دغو روغتونونو تړل ستاسو پر روغتون باندې څومره فشار راوړی
رښتیا هم دا مشکل مخته ډېر بېخي زیات کړی دي هغه د ولایتونو خلک هم دلته مخته مراجعه کوي مخته درې مې دلته موږ د دې مشکل سره مخ یو دې باندې کار روان دی چې دغه مشکل به ان شاء الله آینده کې حل کیږي او دوی مثلا موږ په ښه دوستانه طریقه باندې یا مثلا دلته داخله وو او یا موږ ورته بل طرف ته توصیه کوو ان شاء الله آینده کې کوشش به موږ دا وي چې د نورو حکومتونو مرکزونه چې دي داخله شي چې دغه بوج زموږ نه کم شي
په مجموع کې د دغه ستونزو د حل لپاره مو تر اوسه څه کړی دي
هغه خلک چې دوی ځانونه زموږ د افغانستان او د بشر دوستان ګڼي دغه سره موږ خبره کړې دي موږ ته اطمینان راکړی دی ان شاء الله موږ مطمئن وو چې زموږ سره په دې برخه کې کومک وکړو او دوی دغه زموږ مشکل درک کړو او دوی په دې باندې پوه شي چې دغه مشکل رښتیا هم جدي مشکل دی تر څو به موږ نړیوالو ته یا دنیاوالو ته لاس نیولی وي کولی شي دا زموږ خپل تجار ورونه دغه د دوا په برخه کې او د غذا په برخه کې دوی موږ سره کومک شي ان شاء الله موږ به یې دینه خلاص چې موږ بل چا ته لاس ونیسو او یا بل چا ته موږ محتاج وو بل موږ ان شاء الله داسې یو پروګرام لرو دغه کوم تجار ورونه چې دي داخل دی افغانستان کې موږ ورسره خبره کړې دي هغه خلک چې دلته شرکتونه لري موږ هغه خلک چې جوړ شوي دي موږ مطمئن یو د دې لپاره موږ د کار د زمینه د برابرولو لپاره کار کړی دی او بل موږ یو بل کار هم کړی دی خو به تاسو لیدلی وي کله به چې دا مریض جوړ شو هغه به ښار ته انتقال کېده لاړل به بیا به هم بیرته دوی خپل مواد ته لاړل. دغه خلک چې د هر ولایت دي ولایتونو ته موږ د تجارو په مټ باندې د هغې په کومکونو باندې نقل کو او تقریبا موږ شمالي ولایتونو ته 200 کسان انتقال کړل. یو خو به د کابل ګڼه ګوڼه ختم شي او بل به دوی خپل کورونه ته لاړ شي او بل به د دوی لپاره د کار زمینه برابره شي چې دوی شغل پیدا شي کار پیدا شي بیا انشاءالله پخپله دوی دغه بد عمل نه انشاءالله لاس په سر کیږي بیا به انشاءالله دوی دغه عمل ته نه ورسي. دلته یو بل ځای جوړیږي د اداري کمپلیکس په نام باندې په هندا کې موږ هغه خلک چې مسلکي خلک دي په دغه مرض باندې اخته شوي دي مثلا نجاري ده ګلکري ده نور عام کارونه دي د هغې لپاره موږ انشاءالله په کار باندې لګیا یو زر وخت کې به انشاءالله دا کار هم سرته ورسیږي.
آیا پوهیدل است؟ آیا پوهیدل است اسلام د بنګو د تولید کاروبار او استعمال په اړه څه حکم کړی دی؟ په دې اړه به د مفتي شمس الرحمن فروتن خبرې واورو.
کله چې یو کس مخدره مواد خرڅوي، قاچاقي تجارت کوي، پروسس کوي، بالاخره ځوانان دې خواته تشویقوي، نو دا ټول فساد دی، فتنه دی او الله متعال د فتنه او فساد په مقابل کې جهاد پر مونږ او تاسو باندې فرض کړی دی. اوس حاکم دی وقت، دولت دی وقت د دې صلاحیت لري چې هغه کسان چې قاچاقبر دی مواد مخدر دی دوی ته جزا ورکړي.
آیا پوهیدل است؟
ترنو اوریدونکو تاسو آزادی رادیو اوری چې په 1289 منځنۍ څپو خبريږي او اوس ته خاطرې وار دی. د کندوز ولایت محب الله په پاکستان کې لنا اهل ملګرو سره د ناستې ولاړې له عمله په چرسو موتات سو. د په ژړغوني غږ وویل پلرګنۍ له کوره سړلیم او اوس دومره امکانات نه لرم چې بیرته پاکستان ته ولاړ سم او هلته ځان ته د خپل کاروبار غم وخورم. دا چې محب الله څنګه موتات سو او د نشو له عمله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی دا به خپله د دله خولې واورو.
پاکستان کې مونږ بس کچرې مچرې را غونډولې، کورو کچرې مچرې مې را غونډولې، سرګاډۍ مې در وسه سره ټیره سرګاډۍ مې در وسه د کورو جنګلیان منګلیان مې راټولولې ځي. ډېر نه یم نشې، لږ نشې سوایم، دوه هفتې درې هفتې مې سکولې دي، یوه میاشت مې نه ده سکولې سم. و بیا دلته افغانستان ته راغلم، دلته مې بیا ورونه و او مور مې و، دلته یو دوه کاله کېږي چې افغانستان ته راغلم. کاروبار کوم، روزانه کوم، پر چوک باندې روزانه کوم. بل رول لرم هغه به راپسې و، هغه به هغه هم سکول، هغه هم نشي، هغه به ګیر کړم. ولته دا څه شکم، ولته دغه یو انډیوال بخته کړم او زه ډېر هم نه یم بخته سوی، خالي مې چرس کولی دی او دوه هفتې مې سکولې، ډېر مې هم نه دي سکولې. محتاط داسې حساب و چې پاکستان کې یو انډیوال و، بوتلو چکر ته، چکر ته بوتلو، په چکر کې باره چرس را باندې وس کول، چرس را باندې وس کول، دوه درې میاشتې چرس را باندې وس کول. هغه سې دلته رالم، مور پلار ته رالم، بلا مور پلار پسې واخیستلم، پسې واخیستلم، ته چرس کا نه شي وه موږ د کوره ولاړ سل ته دغه ځای ته راویسته هم دلته دلته تړله. اوس زخمي یم، په سر باندې برق نیولی یم، نه څوک دوایي راکوي، نه څوک نه سمه ډوډۍ راکوي، نه چبرکټ سه درب درب دی کیبلونه دي وایي سړی. اوس نه لاره ته معلومېږي، نه لیکه راته معلومېږي چې برته زه ولاړ شم خپله پاکستان ته، خپل کور ته ولاړ شم، خپل کاروبار جوړ کړم، برته خپل لاره جوړه کړم. ورونه مې دلې دي په کار اخته دي، هغه هم ګر سره په غم کې لانه دي، ژوند مې سم و، جیب کې مې پیسې وې، سم و دم کار و، اوس نسته نه کار سره نه شسته.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې اکبر په نشه یي موادو اخته وي خو یو وخت د نشې پرېښودلو ټینګه اراده کوي. هغه دی چې د معتادینو د درملنې روغتون ته ورځي او هلته تر څه مودې تېرولو وروسته خپل کور ته روغ رمټ راستنېږي. د اکرم په راتلو یې کورنۍ ډېره خوشحاله وي، خو اکرم یوه شپه ناڅاپه په قهر کېږي او له کوره وځي. دا چې اکرم ولې له کوره ووت، اصل کیسه څه ده او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
پلارا یو خبره درته وکم خفه کیږی خو به نه
وبګورم چې څه ډول خبره ده که خه خبره وه ولې به خفه کیږم
ووایه بچیه څه خبره ده پلار به دې ولې خفه کیږ
ما خو بوډه را پرېښودل اوس شکر روغ جوړ یم
او موږ دې هم ګورو چې روغ جوړی
شکر دی زویه چې په خیر جوړ سوې په تا هم ډېرې خواري تېرې سوې او موږ هم ډېر درسره ستړي سو
پلاره اوس خو زه هم ستا بشیر غوندې جوړ یم او هر کار کولی شم که نه
او کولی شي خو مطلب دې څه دی
نو چې جوړ یم ولې تاسې د پخوا په شان باور نه راباندې کوئ
ولې باور نه در باندې کوو زویه ته مې یوه سترګه او بل ورور مې دې بله سترګه ده
نو چې داسې ده ولې ماته د پخوا په شان د دوکان کارونه نه راسپارئ زه د یو کال کېږي بېکاره ګرځم او تاسې هېڅ سر نه خلاصوئ
و سړیه اکرم زوی مې ښه وایي دغه دې مشر زوی دی په دوکان کې په کارته سره اخته که ستا به هم اوږه په سپکه شي او د ده به هم پام په بله شي
او ښځې یو وار خو د ده د لاسه زما ټول کاروبار تباه شو اوس بیا دوکان په لاس ورکړم چې ټوله سرمایه مې په اوبو لوکي
هغه وختونه خو تېر سوله ته ولې زموږ پخواني ټپونه بېرته را تازه کوې پر تا یې څه فرق دی بشیر او دی د دواړه زامن دي
یاره ښځې که رښتیا ووایم باور نه شم ورباندې کولی
اوس خو شکر روغ جوړ دی ولې باور نه شې ورباندې کولی
زه دا منم چې اوس جوړ دی خو که خپل یو پخوانی پوډري انډیوال یې پیدا کړه بیرته به پوډري شوی وي او زما سرمایه به له خاورو سره خاورې شي
پلاره که ما دا مردار عمل کولی نو د یو کال به مې کړی وای پخواني ملګري مې هره ورځ وینم خو خبرې هم نه ورسره کوم زه په خپل خیر او شر ښه پوهېږم څه ماشوم خو نه یم
و سړی ستا ولې زړه داسې تور دی چې پر خپل زوی باور نه کوې دی خو به خدای مه کړه په یوه ورځ ټول دوکان ته ور نه اچوي هغه دی تا او بل زوی دې ورسره ناست یاست
ښه پلاره ستا خوښه ده چې به اور راباندې کوې او که نه زه نور له دې کوره ځم
والکه په دا نیمه شپه چیرې ځې
زما خوښه ده چې هر چیرې ځمه ځم به کله چې په کور کې څوک آرامه نه وي او چا ته د سړي په سترګه نه کتل کېږي نو تر دې کور خو زندان ښه دی زندان بس زه لاړم
و سړیه دا هلک دې ولې خفه کړ په څه تکلیف وم یې علاج وکړ څو کاله وروسته موږ کور ته بېرته خوشحالي راغله او تا بېرته په ویر اخته کړو
زا بابا دا نو څه ویر دی پوډرو ته یې زړه شوی و بس هسې پلمه یې لټوله
د هلک سره جوړ مات کړ په دې نیمه شپه له کوره ووت په هغه بله کوڅه کې د یو پوډري انډیوال کور دی که د هغه کور ته ورشي بېرته به په نشو اخته شي او دا ټول هم ستا د لاسه
زه په پوډري زوی باور نشم کولی څه معلومه ده که بېرته پوډري شو څه ملا نصرالدین خو نه یم په لوی لاس خپله سرمایه په اوبو لوکم
پیسې دې په ور پسې شي چې بچیان مې آرام نه وي موږ دا پیسې څه کوو هم ځان ته پلار وایه ها په لوی لاس هلک نه شو تاړ باسه
سر ماخام کوا خوبنا بنگل ونائی کرے جانانا لا 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 لا
اسلام جانا السلام علیکم
وعلیکم السلام اوہو اکرم داتے
او زیم اکرم ولی
والک تدل تچکے بے شکر دے علاج جبو شو خچاخ سورا اس پینز واندر نہ جوڑ شو مخواسی هم دا د سریخو په ډنډ کې نښتي یو ته ولې بېرته راغلې
هو زه خو رښتیا هم چې جوړ شوم
نو چې جوړ شي بیا څه کوې چې دې مردار لکتي ته بېرته راغلې
های های کور خو هغه وخت ګوري چې سړی په کې عزت ولري او آرام وي خو چې عزت دې نه وي او څوک باور نه در باندې کوي نو دا کور هم سړي ته سور تنور شي
ولې په کور کې مو څه خبره وه
بس اسلام جانه دا داسې وطن دی که یو وار په پوډري یا په بل بد نوم یاد شوې نو بیا تر مرګ هغه نوم در پورې تړلی دی ما په څه تکلیف پوډر پرېښودل خو تر اوسه پورې هم ټول خلک پوډري راته وایي له نورو خلکو خو ګیله نشته خپل پلار مې هم تر اوسه د پوډري په سترګه راته ګوري
خیر دی اکرم جانه په دې وړو خبرو پسې مه ګرځه که زما منې نو بیرته خپل کور ته ولاړ شه دا مردار رختی او دا چټلي خو وینې تو خدای دا ژوند دی
نه بیا کور ته نه ځم ډېر مې زړه درد وکړه پلار مې په ډېره سپکه سترګه راته وکتل
والکه ما ویل چې په ما پسې راغلی چې نصیحت راته وکړې او ولاد ته می بیای ستا په برکت به موږ هم ستا غوندې له دې غم لړلي عمله څخه خلاص شو. هغه ته هم بیرته دې چټل ځای ته راغلې.
دا پاکې څه ګټه لري؟ کار څومره پاک شي خلک دې بیا هم چټل بولي. اوس نو راسیات پرېږده، زر راکه یو پړی چې سخت خمار یم.
دغه دې بادار واخله، زموږ ایک دل ستا پر مخ خلاص ده. داسې غټه پوړۍ به درکړم چې بیرته دې د پخوا په شان آسمانو ته پورته کی. دغه دې واخله نو.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د الله پامان.
د زهرو کاروان.